دا زجر رو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اګست میاشت کې دوی 6 میلیونه بېوزله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان ویلي راتلونکی ژمی کې د 15 میلیونه بېوصله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځشنبې وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنیو ته به خدمتونه وړاندې کوي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، د دغه هیواد په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری آژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار، تولک، دولاینه، لالو سرجنګل، پسابند او مرغاب ولسوالیو کې لمن سوړل شوې دي. شاغلی بدری پرون پنځشنبې وویل چې په دې تړه وطن نیول شوې هم دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشه یي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. د هالند پولیس وایي په روتردام ښار کې د ډزو 2 پیشو مرژوب لاړولې. پولیسو پر ایکس پاڼه دغه خبره کړې خو د مرژوب لې دقیق ارقام نه دي ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځشنبې په ورځ د یو پوهنتون په روغتون او یو کور کې د ډزو له کبله 3 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني DP خبري آژانس ویلي چې پولیسو د ډزو مشکوک عاملان نیولې دي. د ډزو د پیشو د څرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. اساجی راډیو په منځنۍ چپ د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیه کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې او د چارو د یو کتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته ګالۍ وشوه او باران او سره تیز باد سره فصلونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلات کې سره د افغانستان در ایران وجود داشته.
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه زیات شوی.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
د سترونګر یوکرين بیکمز د کلوزر ویت
د اوکرين پیاوړی کول مونږ د روسي د يرغل پای ته نږدې کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه دی. دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی 3 ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلی. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبری اجنس د پنځمه پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی چې کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو، او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکارۍ په زیاتېدو کې مهم ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره پکتنې کې وویل، له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نوموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسي وي او په خبره یې پاتې نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري اجنس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې بیا په یوه شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې، توپان او سخت باران وڅپلې. ځایي اوسیدونکي وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کښتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي تیر ماښام سرکاڼو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلې شوې چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولي دي. د سرکاڼو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلی وشله، باران هم سره تیز باد سره فصلونه ټول خراب کړل او موږ خپل د شپتارانو باغ د چاغې نه ټول دغه کمې پاڼې او دغه چې پکې ټول په ځمکه پرې وتل، شولې پخې وې، جوار هم دغسې رسېدلې دي ثمر ته، زیات فصلونه داسې کړه چې د ماتې وړل او خراب کړل او ډېر نقصان ورسول.
نن ماښام ډېره زیاته غلی وشله، باد و باران هم ور سره و دغه گلی کم میوادار بوټی چری مالټی شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیره زیاته گلی وشوله ځکه پزمکه باندې ډیره سپینه پرې وتله
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمی ځمکې وچکالۍ له کرکلي وستلي او کومو ځمکو ته چې اوبه رسیږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماښام ګلۍ او توپان له منځه یوړل
زموږ جوارو پورې پاڼه پاتې نه شوه ونو پورې پاڼه پاتې نه شوله سخته ګلۍ زموږ په منطقه وشوله په زراعتي ځمکې هم کمې وې همدغه هم زراعتي ځمکې وې چې دې بارانه او ګلۍ تخریب کړلې دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو لپاره للونونه کړي وو زحمت ایستلی وو مزغلي کړي وو پټي کړي وو هغه ټول ګلۍ وو خراب شو نو غریب خلق دے پخرا سم پدا گند آزاد ہے بلا خواری غریبی نشتر ہے زمان دا خلق سے بزرات کی مشغول ہو از کال خواری او کسی کم آوا آغاد پا یو رس کے پا یو ساعت کی دمان زلاڑا باید زمان دا زمیدار ہو زمان غریب بلست ہے دے سمکاری ہوش
دا سرکانو ترسنگ نرنگ چوکی خاص کنر نورگل او دا ننگرہار یو شمیر سیمی هم توپان باران او گلی سختی زپلی دی د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولې تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوښتو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دي ویلي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
د ایران حکومت د یوې نوې کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې له خپلې خاورې نږدې پنځه میلیونه افغان کډوال وباسي البته ایرانیان وایي چې شاوخوا پنځه میلیونه افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي د ایران د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلاره بشپړه شوې او ژر به پلي شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتې د ایراني پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي جزئیات په دې راپور کې
د ایران حکومت له خپلې خاورې د میلیونونو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي د دغه حکومت د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهار شمې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې له ایران نه هغه افغان کډوال وباسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري ښاغلی وحیدی ویلي دغه کړنلاره جوړه شوې او ژر به د پلي کېدو وړ وګرځي
کاملا مشخص بر اساس برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د یوې سازمان شوې برنامې له لارې د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او د دغه اقدام پلي کېدو ته نږدې یو دا واضح ده هغه افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپلو هیوادونو ته به بیرته واستول شي
غیر مجاز طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن
خغلی وحیدی و دودی دو معلومات علم خو اس محل په ټول ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني ډول میشتي د ایران د کورونیو چار وزیر داسې محل د څرګندونې کوي چې لو دی وډان یو شمیر ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر دوه کلونو کې شاوخوا یو نیم میلیون افغان کډوال په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلی دي دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایرانی پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي نوموړی وایي په وروستیو کې ایرانی پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتی کې سره په افغانستان در ایران وجود داشته
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه زیات شوی ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولې کی
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستو وی شهر او شهرستان ها جمعوری میشه
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپلو سختو اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي
یو یا دوه ورځې په کار یو خو یو اونۍ بیا بیکاره تیروو د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو
کته هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د ورستی او څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14 لیکلی و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوی دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلې میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي رادیو هغه مهال دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالی لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر 8 نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او پریمون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنې کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې اوکراینی ځواکونه له تولي جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنجشنبه د اوکراین پلازمېنې کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیاوړی کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سولا نشی کیدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له ډیر شغړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه څه په اړه چې واقعا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنې د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپلې هڅې کوي او د ناټو غړي هیوادونه به دې برخه کې سره یو خلو کوي. له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې 4 شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپتوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شئ. د خپرونې په دې برخه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبې ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د ورزش په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې د افغان والی بالرو نجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایي اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوي لوبې وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا نجونې په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وښیي چې د نجونو پر ورزش یې لګولی دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره له دې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د ځورونې له ویرې له افغانستانه وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو ښځیان ورزشي کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن تیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوری نظام دی او پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې وروستي وژونکو بریدونه چې اکثره یې پړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولې او د اندېښنې وړ خبره ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغو بریدونو پړه پر افغانانو چې دې مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه پریکړه وکړه او هم یې افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیرنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری زر نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI له لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. دې دوه اړخیزې ستراتیژۍ پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمې مرستې ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحدو ایالتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه دی. د ویلسن سیرنیز مرکز کارپو نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یوه دولاري کې دی او د خپلو تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیشول سولي وسیدونکو او زدهکوونکو د شونځیو د ودانیو ته جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای پولیسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زدهکوونکو تشناس باندې لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بل خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وای د نیش په شمول د ټولو لری پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
مرمه مسلم کوچی دی، دې پرشو و د دې خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بادونه هم د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم ګرده کې وسایه معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سوو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
من محمد نظر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. تون زمدا دی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي، مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مدا دی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو، کتابونه راته برابر شي او مکتب مدرسه هم سره جلا شي. د مرستې اوس امکانات راته برابر کړي، باید مکتبونه راته جوړ کړي. نو
اکبر جان دې مکتب آئے پرشون او میزون او معلومات پرنځه کراته ناسي شینې په ماجد کې سبا په کلمان او چاپچې نسته.
پاینی وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین دغه ستونزه مني. خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې وه. دلته بېلابېلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیک کړی تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت غورماش ولسوالۍ یم. دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غورماش ولسوالۍ ته ډېر د کمزور توګه راځي، بېخي هېڅ شی نه رارسي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې د زما غږ ازادي راډیو وړاندې کړي و طالبانو لوړ پوړو چارواکو ته زما غږ ورسېږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوال چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بارم علاقه یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ به دوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقه هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو به جباره هندوستان ته، د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شه وکړي، سفارت خلاص او ویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ اثر خدل وسېدونکی ما درته زموږ په کلي کې خاده ده بېڅم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
بل منان عادل له هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په سل افغانۍ مشترکوي. سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کالداري کېږي، نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په سل افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یوه دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکی پنجشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنجشنبې پر ورځ پر خپلې اکس پاڼې لیکلي چې په اګست میاشت کې 2.6 میلیونه بېوصله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته ویشلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمی کې د 45 میلیونه بېوصله افغانانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9.5 میلیونه پورته دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یوه روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنجشنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري آژانس غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونې په دولتيار، تولک، دولاینا، لالو سرجنګل، پسابند او مرغاب لوسلوي کې له منځه وړل شوې دي. د هالند پولیس وایي په روتردام ښار کې د 102 پیشو مرشوب لاړولې ده. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرشوب له دقیق ارقامې نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنجشنبه په ورځ د یو پوهنتون په روغتون او یوه کور کې د 150 له کبله 3 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني DPA آژانس ویلي چې پولیسو د 150 مشکوک عاملان نیولي دي. د 150 د پیشو د څرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. د سجرړو پرې خبرونه کې وړاندې بشري اساسي حقوق پروګرام اساسي او بشري حقوق پروګرام درو خو مخکې تدې چې د پروګرام ته مخه کړو له کونړه یو راپور لور. په کونړ کې وبښي سي د کونړ د راپور کله ناکله په دې خبرونه کې مخکې له کونړه دا راپور درلود چې هلته ژلې ورېدلې ده او د ژلې د طوفان له امله په نارنګ ولسوالۍ کې زیان اوښتی دی. خو په نارنګ ولسوالۍ کې البته یو نوی روغتیایي مرکز پرانستل شوی دی. دغه مرکز د دې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا پرانستل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نارنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه لري د هغوی لپاره خدمات دي او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات لري د هغوی لپاره تداوی او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي. او همدارنګه ورځ په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبر چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامي کلینیک سره وي او ټوله بودیجه چې د پر ځانګړي شي $3 لک دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دیته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکو وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان، ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولي. اوس چې نوی روغتي مرکز جوړ شوی، لیا دستون زو خلاص شوی دی. زای اوسیدونکو محمد ابراهیم
دلته چې دا کلینیک راغلی دی، د دې سره د ډیرو خلکو مشکلات ډیر حل شوی دی، او ان شاء الله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې ان شاء الله مشکلات به زمونږ نور هم حل کیږي، او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنیو روغتیایي سهولتونو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. رسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر دی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نس باندې د آخرت ورځ باندې مسؤول وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګډ حلال کړی وو او وخت یې توضیح کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی څه جوړی ونه لري. نو هغوی ته ورلېږلی وو، هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه اوه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چا پسه حلال کړی وو، بېرته ترغله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويسيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر پری او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولي یا کی یتیم ته ورولې کی کوم به وزر سره پکو کوي یو بل ته هدف زمونږ دی چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هرنه.
بله ډاکټر صاحب، دی برخه تر ازو لکه څنګه ستاسو خبري استي په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي، له داندو لري شوی دي، مثلا خزو ته اشاره وکړي دی افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي، حتی هغه میرمنې چې سینګار به کوه دغه دوکانونه مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم داسې دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات سي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري، په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینا شریکوی خپل همکاری ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خاين دي چې هغه نارینه نه لري، کل دي مثال په باندې یا داسې مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي، یا د مثال په باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري، نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي. به خاين ته باید کار زمينه برابر شي، د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي، په ځای دې چې هغه خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره اصل رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزادي هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ وشي او دا هغه سره حتی تمویل کړي، وړي بز پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکړي او د بعضو مؤسسات سره کړي چې حتی ارتباط جوړ شي، چې هغه ته بعضي قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغه سره همکاري وکړي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ تاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شانت لګول او دا مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي، خزه حق لري چې دکانداري وکړي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کول شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې، او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ که کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب دی چې په اطراف کې لکه مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي، ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وخصل شي نصاب ته باندې چې هغه یې د استفاده کوي، بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنیکو کارونه چې بلدوز او باز نمونه چورته اخلي د خاين دي، د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي، ماشين ورته واخصل شي، مثال ته چاغي خیاطي کې د الکان او د جنکیان او حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته، خز مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. تر اوسه مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اوریدلې وي، مغرب کې چې زلزله وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي، دوی خپل راپور تشول اوس په فلفل کلیوال پر شوی د نور خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په باندې سروز مخ کې هم څه مشکل راغله، او همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی. خو زما هدف دغه دی چې پیند کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي چې داس مقصود ده، داس مامور ده او داس مالور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال په باندې زما خور کې چیرته بیکار شي، زما مور کې چیرته بیکار شي، او زما لور کې چیرته بیکار شي، او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل په موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې دروته لري، هغه د ضرورت په واجب باندې دروته لري. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي، دا وي دغه ویژگی ها یاد انصاف ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چیرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان یې په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جي اوز په واسطه باندې، او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په یووالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوي او ښځې ته یوه ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانه په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي، نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي، دغه تار ور کوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی، افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوستایز، موږ راتلونکی دی، موږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي، هغه په دې معنا باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسساتي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونیسي، او د دوی اوخي ورته پاک کړي، او د دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکولای کچې دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چي کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي، او داسې یو احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي، چې خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غي کې راونیسي، هغه کاري فرصتونه وي، او هغه انساني او د مسدو مؤسساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولای شو که وغواړو چې دغه انسان په غي کې راونیسو او خپل هیواد خپل باندې جوړ کړو، وی کن مون کولای شو به شرط کو غړو، او وخت پم دي کتريږي، متاسفانه په دقیق او قال کتريږي، فلاني داسه وکړل بسم کې داسه وکړل داسه وشو داسه، موږ تاسو تیر وختونه زخمی دي، موږ تاسو مازی زخمی ده، راتلون کې باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زمو هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو، موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځاین پر وس باندې کوي 15% لاس سره، متاسفانه موږ راتلون کې ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو، فلاني داسه وکړل بسم کې داسه وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو، متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته وي، نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما پر نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل موږ غل او معادل لرو، 10 تریلیونه ځینې جوړ کوم د اساس د ازادۍ د رادیو نه ټول خلک ته چینج وکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاس ورکړو چې کار وکړو او کوم ملت وکړو حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل تلاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغومره پیدا کوي چې سبا بیګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي، هغه کدرونه دي، هغه په غېږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایم همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کدرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کدرونه دي، که ټولنیز کدرونه دي، او هغه نور کدرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دي راځي، حتی چې سادی هم که هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې، دغه د علم، دغه د استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې چیرته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لاري یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کامرا راوړ، د موبایل راو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغل، هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب هم د موټر ارنګ مابانر ویده، په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخیستي، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونه درست استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بل خبرې راته وکړه، رانوی نه شو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزه شته، د کی شک نشته. او موږ تاسو کچور ته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې، کچور ته په انساني کارونو باندې موږ تاسو د انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر تاسو زمنم، خو دا نسبی کېدای شي ځنه غوي ځنه کورنوی. موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاری کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسانیت لپاره کار د زغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو. داسې خپل پروژه تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، دغه خبر د شپهوات پروژه جوړه کی چې علاقه لې څو افغانان ورسره کړی. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړ نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوس نه شو. الله جل جلاله دې رحمت نه، دې الله دې مهرباني نه، موږ تاسو مایوس نه شو. دغه وطن به موږ تاسو پر جوړو. دا سې خینو کې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړول خو دا پنځه کالو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې او فکری اختلاف کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره ده، ستابره ده، زما ورجه خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غا اختلافات به ځت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردگار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په ځون کې ما چې د مقابل کې. زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی ځت. زه نکټوی وایم او زما په پګړی وایي، هغه تزه کافر یم او هغه متاچدی، هغه متاسفانه چې د منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخونه چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نه کړي. موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک 2000 دیر شادوی 2000 سلوی شادوی علاقه 2000 پنځوس کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو. دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چې وي انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو، د دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو، ترڅو هېواد هم جوړ شي. او حداقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید و چې ګټور شي مو تقدیم کړي وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه او ستاسو د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې دغو کسانو په هکله خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له وجې آن سوال کولو ته مجبوره شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خپرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کوم شیری د ګران تصویر کی یاد دی پری، د ګران تصویر کی آدی پری، اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لیدید د و کمرا سګرا لیدید د و کم سما د کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تھڑل گملا بپو ہا تن ور گدر شما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال ګران نو عالی نسوم خبگران نور عالی نسوم ما په خیال د جړو هیریم په غمو کی ا مش ګیریم په غمو کی ا مش ګیریم سانس ولم سپینا نکوم دبل چامینا نکوم دبل چامینا ندیر غٹ دی ندیر ہوڑ دی چلائی کٹ مٹ پور ما جوڑ دی چلائی کٹ مٹ پور ما جوڑ دی ټول خلګې لکه دوست علي جانان خپل زړه کا دوست علي جانان خپل زړه کا سما د کشر روات دې سازرګري توري لملې دشمن راغې د خیال ګرې تړلګې ملا په پوها تنور ګل شما سازرګري